د مخام او بجیش وی زموږ راغله ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. اسمت څاروان د خبرونه کوربه دی چې په څو شیبو کې استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې لمرستندوی او مؤسسو غوښتل چې د افغانستان د روغتیايي سیستم سره مرستې وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیايي خدماتو برخې په تیر روغتیايي مرکزونو ته چې د بندیدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. لبلې خو د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویندوی ویلي دي چې ښایي د روانې اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې د مالي مرستو د کمیدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. اوچا وایي تر 2 ډېرو روغتیايي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خپل خدمات درولي چې له کبله یې 2 میلیونه افغانان له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف فډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته برید کړی، 15 طالبان یې وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې بیگانۍ حمله یې په سرجوی رباط سیمه کې کړې ده. دا ډله که څه هم ادعا کوي چې د طالبانو سره د دوی نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو وایي وسلوالو ته یې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ازادۍ جبهې مخکې د کابل په خیرخانی سیمه کې هم پر طالبانو د وسلوال برید ادعا کړې وه او ویلي وو چې 4 طالبان یې وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي او طالبانو یې هم په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لار د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وصلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لاره وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. د مسکو په ملکی هوایی ډګر کې الوتنې نن وروسته له هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یوه بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې پر یوې ودانۍ ولګېده. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پوځ د سهار شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید وکړ. دا الوتکه د مسکو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لرې پر یوې ناستوګنې سیمې د یو نندارتون پر ودانۍ راپرېوته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې بی پیلوټ الوتکه یې ویشتلې ده. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالاتونو له ډنمارک او هالند څخه اوکراین ته د F-14 جنگي جټ الوتکو لیګل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې خپله دفاع وکړی شي. د امریکا یو چارواکي نن وویل چې د اوکراینی پیلوټانو د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره سم به دا الوتکې ولیږل شي. کیف پخوا له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې وه. او بیژن صدرزاده د تایکوندو د نړیوالو سیالیو پایلوبې ته رسېدلی دی. صدرزاده په جنوبي کوریا کې د تیکواندو د نړیوالو سیالیو په الماس نومي فستیوال کې چې 8 تنه نور افغان لوبغاړي ګډون پکې لري د خپل قزاقستاني سیالي اسکاکی الدوس په ماتولو سره د 3.5 کیلوګرامه وزن لرونکو لوبغاړو پایلوبې ته ورسېده. د هیواد د تیکواندو فدراسیون وایي چې د افغان لوبغاړي پایلوبې ته تر رسېدو پورې خپلې 2 مهمې سیالۍ په ښه تفاوتونو سره وګټلې. بیژن صدرزاده اوس دا چانس لري چې یا د تیکواندو نړیوالو سیالیو اتلولي وګټي او یا دوهم مقام ترلاسه کړي.
د ژوند رنګونه د ژوند رنګونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو د دې خبرونې موضوع سابه یا بیلابیل سبزیجات دی. په دې خبرې کې چې څنګه د خپلو سبزیجاتو حاصل ډیر کړو د سبزیجاتو لپاره څنګه مځکه چمتو کړو، د سبزیجاتو د ښې ودې لپاره څنګه خاوره، سره او هوا پکار ده. سبزیجات لکه څرنګه چې نومې جمع دی خورا ډېر ډولونه لري، ځینې تر خاورې لاندې وي خو ډېر نور برسیره. د ځینو ریښې خوړل کېږي، د ځینو پاڼې او د ځینو ډډ یا ساقه. د سبزیجاتو د کښت او حاصل ورکولو وختونه هم ډېر توپیر لري، ځینې په اوړي، ځینې په مني او ځینې په ژمي حاصل ورکوي. دغو تفاوتونو ته په کتو د هغو د کښت وختونه، د هوا وضعیت او د اوبو اندازه هم توپیر لري. څوک چې د خپل پټي له سبزیو ډېر حاصل واخلو او له آفتونه یې وساتو، راسره اوسئ. زه عصمت څاروان یم، زموږ د دې خپرونې مېلمانه دي د کرنې متخصص پوهان ذکر الله ساپی، همداراز د کرنې بل متخصص پوهان ګل احمد ظاهریان، او همداراز نور احمد پوپل چې د کرنې متخصص دی. دوی درې واړو ته هرکلی وایم. تاسې اوریدونکي هم کولی شئ د خپرونې په منځ کې ټلیفون وکړئ زموږ له درنو مېلمنو څخه د سبزیو د ښه حاصل د ترلاسه کولو په باب پوښتنې وکړئ. کېدای شي په کومه طریقه چې تاسې سبزی کری دومره ډېر حاصل ورنه کړي، او په دې خپرونه کې په هغو لارو پوه شئ چې ښه حاصل څنګه اخیستل کېږي. لومړی پوهاند ګل احمد ظاهریان، که تاسو ووایئ چې سبزیانې څومره دي، څومره انوال لري، شاید شمېرې بیخي ډېر وي، خو په څو کټګوري ویشئ؟
السلام علیکم، خپل سلامونه در رادیو آزادی کار کوونکو ته او میلمنو ته وړاندې کوم او اوریدونکو ټولو ته. مننه، خوشاله وه چې سابه سبزیجات چې موږ وایو بیش ډیر انواع او اقسام لري، اضافه ته د لاس زره دولت په شاوخوا کې بوش سابه لرو په ټوله دنیا کې، اما تجارتي په شکل شپېته ډولی د تجارتي په شکل کرل کېږي چې په ټول دنیا کې رواج لري. سابه مخکې چې تاسو وویلو، ځینې سابه دي چې موږ د پاڼو څخه استفاده کوو، لکه پالا، ګندنه، کرم، کو او داسې نور. ځینې سابه دي چې موږ د ریښو څخه استفاده کوو، لکه کچالو دي، ګازرې دي، شلغم دی، مولی دی، چغندر یا لبلبو دی، و ځینې چې د تیوبر څخه استفاده کوو، لکه کچالو دی، و ځینې چې د میوو څخه استفاده کوو، لکه رومي بانجان، تور بانجان، بامیا، د کدو کورنۍ، دا ټول پکې شامل دي. دا سابه نظر په اقلیم باندې، په افغانستان کې خوشبختانه چې مختلف اقلیمونه لري، په هر ولایت کې یا په هر سیمه کې موږ مختلف اقلیمونه لرو، سړه اقلیم، ګرم اقلیم، معتدله اقلیم لرو، چې موږ کولای شو چې نظر د سابه د خصوصیاتو مطابق په هغه موسم کې موږ وکړو. ځینې ځایو کې ګرم، ځایو کې په ژمي کې کرو، ځینې ځایو کې چې یخ بندي او یخ واوره لري د یخ بندي خلاصي کرو، یا مخل یخ بندي کرو، یا معمولا هغه سابه چې پاڼې خوړل کېږي و هغه سابه چې ریښې خوړل کېږي په یخ موسم کې کرل کېږي، یخ موسم کې حاصل ورکوي. و هغه چې میوه خوړل کېږي هغه د استوایي منطقې میوه دي، د ګرم منطقې میوه دي، هغه موسم کې دا باید وکرل شي چې اقلیمي ملایم وي، ګرم یخ نه وي، و ګرمي هم په هغه اندازه نه چې ډېر لوړه درجه وي چې هر نبات به ځانه خصوصیات لري. رومي فرزان تر بهترین درجه حرارت د 40-50 درجه سانتیګرد په شاوخوا دی که موږ دا تر 20 جکو بیا هغه رومي نه پخیږي، سپین پاتېږي. مرچ که موږ فرض مثال په ګرمسیر ولایت کې په دوبي کې په 40 درجه سانتیګرد چې لا جګېږي، که هلته موږ ولرو هغه میوه حاصل یې ډېر کمیږي، او هغه چې وي اکثره میوه یې رژېږي. تور بانجان د حاصل ولېږي، هغه چې د ګرم منطقې وي هم دا معنا نه لري چې په ډېر ګرم ډېر جګ درجې کې حاصل ورکړي. معمولا سبزیجات د 8 څخه تر 10 پورې، د 10 څخه تر 20 درجې سانتیګرد ډېر ښه نورمال حالت کې حاصل ورکړي. نو په دې خاطر موږ په هر سیمه کې موږ کولای شو چې مختلف سابه په مختلف موسمو کې وکړو په کال کې تو ځلې مستول اجازه ورکړي وکړو ځکه چې سابا موسم لاندې ژر پر اصل دی موږ کولای شو چې ډیر وکړو نو په دې خاطر په افغانستان بهترین اقلیم لري د سابو د لپاره منن
ډیره مننه سلامت صاحب پوهن صاحب ظاهریان پوهن صاحب صاحب د سابو لپاره خاوره څومره مهمه ده څه ډول خاوره پکار ده چې سابو ښه حاصل ورکړي
لومړی سلام تاسو ته تاسو محترم کارکونکو د برنامه میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم د دې ښه باسن ما شروع کړل ده ډیره مننه کوم نو راځو د سبو په اړه کې غواړم چې اوس علاوه کوم چې تاسو په عمومي ډول باندې دا سابو طبقه بندي کوم د هرای منطقو نیمارای او د سرسیرو منطقو سابو په مجموع کې د ځینې ځانګړتیاوي لري چې هر سابو مثلا په سلو منطقو کې اکثره سابو چې کوم دي پانایي ډیر زیات دي او چې ته په هرای منطقو کې دی الته د یعنی بلب یاداتي بلی ډیر زیات دي نو د پمجو کې صاحب کم فکر کړي صاحب یو شعر دی وای چې کسب ز خوړنه نه بلې د خصت صحت ضامن نو دا څه مطلب دا دی چې د مدرانو نه څه غنی وي او د انسانانو لپاره د غذا د تکمیل لپاره د خوړو تکمیل لپاره ډیر ضرور دی نو دې لپاره چې موږ خپل سره صحیح او سالم صاحب ولرو نو هغه چې سالم خاور امر ته پکار دي نو څه خبره دا ده چې نن سبا همیشه موږ تاسو د تولید په اړه کې باس کوو ولې داغه د صحت په اړه کې چې سیفټي او توای دغه په اړه کې دا باس ډیر کړي چې نن په دې هم زب خبرې وکم چې دا څوره جو کې په دې کې مطالعه لرم نو سابو د پاره اکثره سګلوم خاوري هغه خاوري چې ګام کې سابو په دوه کټګوري په امید او وی شو یو پانی صاحب یو ټیوبري صاحب ټیوبري سابو د پاره شګلې نه خاوري چې یعنی سګلوم می هم سکي دي او د پانیو د پاره هم د څه تقریبا نسبتا درندې خاورې چې په دې وخت لپاره ساتل کیږي هغه خاورې هکې خو لله الحمد افغانستان ټول خاورې د سبو د تولید لپاره فوق العاده مناسبې دي او ښې دي او اقلیم هم نو کچې ته موږ تاسو نه ځره سرمایه گذاري لږ توجه پدې کې وکړو دا خاورې خپل کې وساتو موږ کولای شو د کار په وګړو کې یا د کار په ټول میاشتو کې موږ په کافي اندازه سبو تولید کوو شاید د دې چې موږ د تولید د تولیدي ځینې فاکتورونه په مده نظر ونیسو لکه بازاریابي لکه د سبو ساتره لکه د سبو پروسس د سبو تازه مارکیټ ارزه کول دا د خپل په پام کې ولرو موږ کولای شو چې د تولیدات ډیر لوړ کو امدارانګه یعنی خاوري هم سره د سبو په تولید کې د خاوري کې هم یو تنوع راځي او خاوري هم شي کېږي تقویږي خاوري هم کتابل کېږي ځینې غذایی مواد خاوري کې علاوه کېږي چې یعنی د سبو د تولید هغه پروسه چې شکی یم د تداوم ورکی متداول کوي نو د افغانستان یو دا چې خاورې دي د خاصه خاورې دي او بل دا چې اقلیم دې مناسب ده ځکه افغانستان تقریبا پنځه اقلیم لري چې دا په خوانی طبقه باندې د اقلیم په حساب باندې وګورئ او د اقلیم سره سره د خاورې هم توپیر لري موږ د مشرقي ولایتو تر مشرقي ولایتو سره منطقې دي چې د موسمي بارانو تر اغه لاندې ساحل لاندې دي او په دې منطقو کې تاسو معلومات وی اکثرا یعنی د ودایي موسم د نباتاتو لپاره نسبتا هغه منطقو ته چې هغه سړی منطقې دي زیات وی یعنی وزوی مواد د وزوی موادو هغه سې سایکل مدت دی دی وی نو خاوري یعنی وخت په وخت باندې خاوري خې انکشاف کوي خې تقا کوي وخت چې خاوري خې انکشاف ولدي د سبو تولید هم شي کوي وځه کوي همدارنګه چې مثلا زیرو منطقو ته راځي چې سړی سي مېږي په سړی سي مېږي هم امکانات دغه دا چې دا د خاوره کې د وزو موادو ریسایکل مدلګه چوي بچوي ځکه موږ کله چې ته دا د کال دورس نه ته وي سوړ او د په ګرم موسم ته بدل تبديل کو د موسم راځي چې تقریبا شپږ میاشتې سړی او شپږ میاشتې ګرمي وي په دې شپږ میاشتو کې یعنی په کافي اندازه باندې وزو مواد خاوره کې ذخیره کیږي دا شپږ میاشتې چې موږ زمکي خالی پات کیږي کولای شو چې دا شپږ میاشتو تولیدي د سبو د تولیدي لایف سایکل کې موږ دا جبران کو یعنی ثابت تولید کو ښه حاصلات ترلاسه کو په کیفیت او سالم نو په دې حساب باندې دا نتیجه کیږي کوم چې افغانستان خاوري د سبو د تولید لپاره فوق العاده ښه دي او دوسی دي حاصلخیز دي او که چې تلګو ته نور هم پام وشي د فکر کوم دا سرعت به ډیر مختلف شي ډیر به تقاول کی او دا حد نه زیات سبب من کولای شو چې تبدیل کو نو مهم فاکتور په دې کې څه دی؟ مقصد دا دی چې هغه بیرونی فاکتور یعنی مارکیټینګ دی.
په مارکیټینګ باندې لږ وروسته خبرې وکړو. پوهان صاحب که ستاسو اجازه وي،
یو ښه فرصت بل لرو چې موږ وکولای شو که چېرته دغه امکانات موږ ولرو چې د سبو یعنی تولید دپاره یو دنوزف لاره ولرو چې هغه شي، نو موږ د قانون په دغه شپږ میاشتو کې دومره ثابت تولیدولی شي چې یعنی نه د غلجاتو په اقتصادي لحاظ باندې هغه ته برابري کولی شي او نه نور د زراعت باندې.
بله، ډېره مننه، ډېره زیاته مننه پوهان صاحب. ساپای ښاغلی پوپل، د ناروغیو په ارتباط یا د آفتونو په اړه که تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. لکه څنګه چې وویل شول چې سبزیجات بیخي ډیر انواع لري، خو د دې هغو سبزیجاتو چې په افغانستان کې ډیر کرل کیږي د هغو په اړه که ووایس چې مثلا سره بانجان یا رومي بانجان کوم ډول آفتونه یا مرضونه لري، او ضمنن دا هم یادونه هم وکړي چې د معالجې لپاره د تداوي لپاره څه لارې شته.
ډېره مننه. زه هم په خپل نوبت سره څاروان صاحب تاسو ته، ستاسو درنو کارکوونکو ته، د خپرونې درنو میلمنو هر یو صافي صاحب ته، همدارنګه ظاهریان صاحب ته، او د تاسو درنو لیدونکو ته اوریدونکو ته وبخښئ،
سلامت
خپل سلامونه مې کې هیله وړاندې کوم. خدایو کې سروغ جوړ دی. جناب څاروان صاحب، لکه څنګه چې صافي صاحب ویلې، لکه څنګه چې ظاهریان صاحب ویلې، سابو خو ډېر انواع اقسام لري، او داسې چې د سبو ډولونه ډېر دي، همدغسې ناروغۍ هم ډېرې دي. تاسو په ځانګړي ډول د رومي بانجانو خبرې وکړلې، زه به مخکې لاغه نه یو مقدمه چینی وکړم. ولې په افغانستان کې مرزونه او پتونه دومره ډیر دي؟ غټه ستونزه د اکثره سبو تخمونه چې موږ د محلي مارکیټونو نه رانیسو، دا سرټیفاید نه دي، دا سرټیفیکیټونه نه لري، دا د معتبره سرچینو واسطه باندې نه دي تولید شوي، او آزاد بازار په شکل باندې دا په مارکیټونو کې خرڅیږي. نو اکثره داسې په محلي ډول تولید شوي دي، د اکثره د دوی د امراضو د آفاتو په مقابل کې دوی مقاومت ډېر ټیټ شوی ده، مقاومت نه لري. بله غټه ستونزه دا ده چې موږ د بزګرانو پوهاوی، عامه پوهاوی خصوص د په خاص ډول د آفتونو د مرضونو په مقابل کې ډېر کم ده. ډېر ټیټ ده، د موږ د تولیدونکو خپل وظیفې په ښه ډول سرته نه دي رسولي، زموږ بزګرانو پوهاوی ډېر کم ده. د مرضونو په تشخیص کې، د آفتونو په تشخیص کې غټه ستونزه وجود لري چې اکثره د اقین د مرضونو سره ناآشنا نه دي، د آفتونو سره آشنا نه دي. بله ستونزه څاروان صاحب دا ده چې د موږ د دواګانو خبره ده. په بدبختانه چې زموږ تاسې په هېواد کې دواګانې هم ډېر په آزاد شکل سره دا خرڅیږي په مارکیټونو کې، او د داسې کسانو لخوا خرڅیږي چې هغوی د بوټو د ساتنې متخصصین نه دي. بزګران چې کله هغوی ته مراجعه کوي، نو هغوی آفتونه مرضونه ښه نه تشخیصوي سي یا ښه نه تشخیصوي، او بل د دواګانو ټیټ کیفیت ده. اکثره دواګان چې زموږ د ګاونډي هېوادونو نه راوارېدېږي، یا خو د معتبره کمپنۍ نه نه دي، او که د معتبره کمپنۍ نه هم وي، نو په ستاندارد شکل هغه تولید شوي نه دي، دلته ټیسټ شوي نه دي، د دواګانو کیفیت هم ډېر ټیټ ده. نو دغه څو مشکله سره یو ځای شوي دي چې د موږ بزګران د آفتونو او د مرضونو په ترڅ کې د دوی حاصلات ډېر راټیټېږي. ناروغیان خو نظر هر سبو ته ناروغیان او آفتونه فرق کوي، زه نه سم کوای چې ټولو سبو
بلې د ټولو خو مشکله ده، ډېر وخت هم غواړي. که یوازې د رومي بانجانو مثلا یادونه وکړي، یا د وروسته به د کچالو په اړه هم خبرې وکړي، ځکه چې آلوګان یا کچالو هم ډېر زیات کرل کیږي او مصرف یې هم ډېر دی.
سمه ده څاروان صاحب، په رومیانو کې خو غټ ډېر غټ مشکل دغه دوه نوه آتشک موږ لرو، یو ته آتشکې پسینه وایي او بل ته آتشکې پیشینه وایي. تشک قبلی یا تشک پسینه دا دواړه فنگسینه روغی دی دا ډیره عام دی او د دې له څنګه نه اکثره زه ګورم دا ویروسی ناروغي په دې کې زښت زیات دي چې اکثره دا د تخم له طریقه انتقالي دي چې بیا دغه کنټرول هم ډیر مشکل ده مخنیوی ډیر مشکل ده او په معاشراتو کې دغه د فروټ بورر دوی دا چونجان ډیر دي کټورم پکې زیات دي چې دغه ساقې قطع کوي او بل د ریښو چونجې ریښو خوړون کې چونجې هم بخی زیاد دی پر خاص ډول پر رومیانو کې دا درې ډول ناروغي او بل ناروغي هم موګه د بکتریي مړوي کېدل ناروغي د څنګه یو بکتریي ناروغي ده دا ناروغيان ډېر عام دي او غټ لامل هم همدغه د سروان صاحب چې لکه مشکل چې مو ویلې همدغه هغه تخمونه دي چې دوی د محلي مارکیټونو نه بازار نه رانیسي او هغه اکثره د دې اپاتونو مرزونو په مقابل کې هغه مقاومت له لاسه ورکړی دا نو د ماس پرختنه په اخر کې زموږ پرختنه وکمه چې زموږ بزګران د کوم نوع ډول تخمونو نه استفاده وکړي هغه به زه فکر کوم د پروګرام ورستۍ برخه ته پرې
ډېر مننه سلامت اوسئ چې دا موضوع هم په نظر کې نسی کور ودان استاد پوپل استاد ظاهریان که پدې بس فکر وکړ چې دا اوس یو څوک دی یو بسګر دی رومي بانجانې کرلې دي تاسو د ته څه سپارښتنه کوي چې د دې لپاره چې سکل خو کرلې دي چې کال ته ډیر آی تر لاسه کې دی باید څه وکړي کوم ټکو ته زیات پام وکړي چې کال ته آی تر سکل زیات شي
مننه خیروسی د شان پر ځای سوال دی وکړه رومي بانجان خو دغه کورنۍ چې د کچالو رومي بانجان دا د پرخور بوټو په نامه یادېږي په اول مرحله کې دا کری اخو یو تخم دی چې باید اصلاح شده تخم وکړي یا فرض به سال کې خپل دی تخمګری کې وي سلیکشن دی وي انتخاب دی وي چې هر کال انتخاب کې څه تخم راځي اما د دراګه رومی څخه هیڅ وخت تخم شپ تخم په لاس نه راځي ځکه هغه خپل خواص په یو داسل کې راوي په بل نسل کې بیا تغییر کوي رومی وخت چې کری اول په بزغلی کې یو ځای کې کوریا جوړوي وخت چې د حال آماده سو ساحی ته کلکس انتقال کړه ساحی ته دلته باید چې مواد غذایی کافی د تور کې چې دا شپ بدني وده یې رشد وکړي خصوصا نایتروجنی مواد دی ورته سره این سره یا ایوادی سره دا دی ورکی چې شب واده وکي بدني واده یې دیږي ار څو چې بدني واده دیږي ورته دا په ګلو پر اثر نږدې کیږي باید نایتروجنی مواد و اوبه وربندې لښته کم شي چې شروع کې دا پر اصل ودی بیا دا ډیر لوړ اصل ورکی که بدني واده ضعیف او حاصل یې هم ضعیف دی ولو کې شته خو مان وتی دا غره کم دی اما که خراب ته خو وکړي چې هر څومره زحمت هم وکړي نتیجې ایسته دا شل و دماغ کې د فرا ولایت تلل یو دا یو میاشت مخکې زه تلل یو هلته ما د فرا رومي ولید په ګلخانو کې چې کړلی و د دې ځکه ډیر ښه جوړ کړی و ځکه د فرا خبره چې دی کلاکه خبره دی کلی لوم دی په دې کې ری جام ګټ کړی و ایوالي سره یم ګټ کړی و ځکه دومره نرم کړی و لکه د ګلدان خبره و رومیان یم پر چایلی باندې روزلی و په ګلخانی کې و دا ډیر ښه حاصل ورکولې دي د حاصل په ټولې دوی نه رسیدي مستند په کم ځای کې دی ستند زیاتري د انتقال کې دی چې د یو ځای بل ځای ته انتقالېږي موږ په کابل کې وینو چې مارکیټ ته کله کله زدا ماسلین وړم دغه د ام جوار ولایتو څخه دوی رومي په موټر کې راوي په خلټو کې یو سیره خلټه جوړوي په موټر کې یو پربل وودي وودي دا چې فشار راځي وزن پر دې راځي وخت چې کابل ته راځي اکثره خلکو چې ویني او به ځینې روان دي چې دا رومي مجلسي دي خراب شوي دي ولو چې په هغه معین مرحله باندې هم شکولي و چې بیا هم فشار بربند دي دي موږ د سبزیجاتو په انتقال کې په افغانستان کې هیڅ بسته بندي نه لري هر څه لري سبزیجات چې وخت رومي چې د جلال آباد څخه راځي یا د لوګر څخه راځي یا د پروان یا د مزار څخه دلته کابل ته رسیږي دا په لری کې ډیر ضایعات ورکوي ایشی آلتا تولید تا ضایاتی تا ایلاتی دا قده چی دوی بستبندی خراب دید دا باید با جانیان کسی چی دوی وزن
لیکن استاد یو بل مسئله ده چې تاسو تر بستن باندې یو څه مخکې مرحله داغه ده چې زموږ بانجان هم داسې په ځمکه باندې لګیږي او له ځمکې سره چې کله تماس پیدا کوي هلته هم ډېر خرابیږي. په دې نورو دنیا کې م ورته کتلي دي چې یو لرګی ورته دریي په هغه پورې تړي چې بانجان له خاورې لوړ وي او کله اوبه هم ورکوي اوبه یې نه ورستوي او خاوره هم نه خرابوي. دغه مسئله څنګه ده؟
دا ستا خبره په نور ځایو افغانستان شرایط فرق لري. په افغانستان کې د جوی په سیستم چې جوړي پر پښتی دی هلته رطوبت نشته. کابل پر اقلیم ګرم دی وچ دی رطوبت دومره نه لري چې روبي خراب کړي چې اوبه پښتی ته لرسي که اوبه لندي بلا تابان خرابېږي. په نورو دنیا کې بارندګي ډېر ژر خرابېږي. چیله سیستم کدي امراض قاچي امراض پر هم لروي پر علاوه ورسته کېږي. په افغانستان کې دغه فیزیولوژیکي مریضي په رومیانو کې ډېر پدیدې چې وخت چې تنده ویسي دغه بوټی د دې لپاره چې ځان ژوندی وساتي د ګرمۍ څخه ځان نجات ورکړي اوبه تبخیروي د پاړو څخه ځان یخ ساتي. بیا چې هغه یو څه یخ ګرم سو بیا نور اوبه تبخیروي د ستوماتا د لرې د پاړو د سرو د لرې تر پاړو لاندې چې دي خو بالاخره چې اوبه په ځمکې کې کم وه یا د اکثر ځایو کې اوبه په نوبتي دي په افریقا کې یا په پنځه ورځو کې لاس ورځو کې چې اوبه کم سو بیا د خپل د میوه څخه اوبه کشوي خپل د میوه څخه چې کاش کوي د رومي بانجان آخري قسمت وجرات مري میکروتي وخت چې مړ سو دا رومي خرابېږي د رومي میوه خرابېږي کله کله دا غچېږي غچېږي بالاخره میوه ضایعات ورکوي دي. نو په پښتو باندې د افغانستان په شرایطو کې کفار زم مثال چایلو خو ډیر شه کنه وی هم دومره اومدستون نه دی په پښتو باندې چې په شاد چې په پښتو وکړي ځکه افغانستان کې دومره نه وي چې په پښتو پورته شي ټول تر اوبه نه ځاګه خبرې ورکړي د بوتي مخته چې اوبه شاته ولر نه سي او هغه دومره اومدستون نه دی ځکه هغه ځای چې بارندګي وي یا هغه لوی ستونزې ده لکه جلال آباد کونار دا ځای چې موسمي بارانونه لري کله کله چې پر رومي باندې جان باندې باران وسی دغه څنګه پیدا کوي ډېری خرابې د امراض عامره وي لکه چې په افغانستان کې دی وجات د بارندګي په واکه چې ځکه ته نږدې وي له خصوصا انګورو دانو دا خرابې کی. اما سبزیجات هم دغه رقم دی اما په ګر نور ولایت کې چې موسمي بارانونه نه لري د افغانستان ټول دغه جلال آباد لغمان و کنار خواته چې موسمی بارانونه لري و خوش نور ځای کې بارانونه نه لري موسمی دا څنګه ډیر کم دی دا اومده پرابلم نه دی ټول خلک چيلي ته یو مصرف کار لري هغه چې په ګلخانی کې روزي پتاری تړي هغه کو دی حساب ته یو لښت هغه دی سوالای دی هغه چې په ځکه چې ډیر صحیح کوي ټول ته مشکل دی چې خلک وسوي چيلي جوړ کړي چایله که جوړ کی خو ډیر شه بیا موږ رومي دواره کوم رومي لرو یو اگر رومي لرو چې تنی لند دي لاندې سره اتیا سانتی یو متر نه ورشيږي او یو هغه دي چې چایله دی یو ورځ دې تنه یې ډیر ورشيږي که په خپل خالي کې وکړي مجبور چې هغه تنه چې ولې راغه وکړي ځکه چې هغه په تار ترلتیږي جګدي نو حاصل ډیر ورکوي ترمنیت ورته وای دا انګلیسی کلمه ده د قانون په دی باندې آشنایی نه لري نو په دې خاطر دا اطلاعات نه استعمالوم هغه چې لند تلی لري د بعضی خلک ورته درېتی وي قد پښه چې دي هغه ني تر یو متر نه وژنيږي پر پښتو باندې هم څنګه نه لري کچې له وسی خو دې شته کوونه سي پر پښتو باندې هم مشکل نه لري اما هغه رومي چې دی ته نه لري لغاته پښته په کار لري هغه کې په چيله وروزي هغه ډیر صاحب دي او اصلي عبد ریږي دا کډیر صاحب باندې ونو فرض کې بیا ډیر صاحب ته لسمي ولا دې چې ډیر مزکه زیات و نو دا لاندې څه دي اصلي ډیر سره د تر اوسه ورته کوي.
بله ډیر مننه سلامات
خوشاله په دې خاطر چې د برنامه خراب نه شي کنه ډیر په دې چې ډیر مسائل دي چې باید تشریح شي چې تر کومه اقلیمي چې وکړي توقې وکړي پڅنګ او واوا چې تمري او باور کې نو پر دې باندې فکر کوم چې خبري وکم د نور وخت
بل نه ستاسو نوبت به بیا هم راشي. بل سوال به زما مدا وی چې کله په کوم ځای کې وکړو مثلا سره بانجن او تمره او باور کې په اونۍ کې څوري په میاش کې څوري په دې به تاسو وروسته خبري وکي. اوس په پوهان صاحب ساپی ته ورشم. پوهان صاحب نن سبا دې او بوستون زډیره ده په افغانستان کې هم او شاید ډیرو کارپنګرو ته دا واردار وي چې هغه سبزیانې وکړي چې کمې اوبه غواړي. که په دې اړه تاسې توضیح ورکړئ چې کوم سبزیانې وکړي چې اوبه کمې غواړي او د اوبو مصرف یې کمې، ځکه چې نن سبا خو اکثرا اوبه هم له ځمکې لاندې راباسي په هغه باندې به انرژي مصرفي شي. مهرباني.
واقعا دا یو غټه ستونزه ده افغانستان کې، څه چې په ټوله دنیا کې د اوبو د کمښت ستونزه ده او ټول هڅه کوي چې داسې سبزیجات یا داسې بوټي یا داسې نباتات تولید کړي ترڅو په کم اوبو یعنی هغه تولید شي. نو افغانستان کې زه فکر کوم یوازې دې چې موږ د نبات یا بوټي تبدیل کړو بهتره داره چې د آبیاري ځینې تخنیکونو ته توجه وکړو، ځکه دا ته تخنیکونه موږ کوي د سبزي نه موږ هېڅ کړو سترګې نه شو پټولی. سبزي ضرورت دی، سبزي یعنی هر ډول ځان ته خپل ارزښت لري. نو کولای شو چې موږ ځینې میتودونه هغه خپل کړو ترڅو کولای شو چې د اوبو مصرف کم کړو او حاصلات خپل لوړ کړو. په تور د مثال د خاورې ډول ته په کتو سره که چېرته موږ خاورې ښې وساتو، خاورې ښې یعنی عضوي مواد په کافي اندازه ولري، موږ چې کله دا اوبه کوو هغه عضوي مواد دا اوبه جذبوي. اوبه جذب کړي تقریبا که چېرته یعنی په ډېره ګرمي کې درې ورځې بیا د اوبو ته اړتیا پیدا کوي، دا درې ورځې چې شپږ ورځې هم دا دوام پیدا کولی شي. همدارنګه د جوو ژوروالي ته باید هم فکر وکړو چې دا جوي څه رقم ژوروالي دا هم د خاورې د ډول په اساس باندې که خاورې سپکې خاوري جوی به وړي وي، که خاوري درنی خاوري جوی به مغټي وي، تر څو اوبه یعنی پکې ودرېږي او په بلوزو زمان د نیلو ته د بوټو نیلو ته دا اوبه ورسیږي. اوس نوی سیستم د ډریپ اریګیشن سیستم دی چې په ټوله دنیا کې اوس معمول دی او دا ډېره اسانه طریقه او ښه طریقه ده چې د هغې په واسطه باندې موږ کولی شو یعنی هر بوټي ته یوه یوه قطره اوبه موږ کولی شو، چې خصوصا په دورګانو په تولید کې دا ډېر مؤثر دی. اکثره بوټي اکثره سبزیجات موږ کولی شو چې په دې اساس باندې د ډریپ اریګیشن په واسطه باندې هغه کړو، یعنی که چېرته بیسن اریګیشن دا طریقه خپل کړو چې دی.
استاد همدا د څاسکو سیستم یا ډریپ چې تاسو یادونه کوي دا ارزانه تمامي شي دی کاروانګر چې کم ځمکه لري کم عاید لري دغه په وس پوره ده وکنه؟
بالکل، دا یعنی مربوطی کې هغه مواد ته چې دا سیستم ترې جوړیږي. په افغانستان کې لله الحمد اوس موږ داسې شرکتونه لرو چې هغه دا کولی شي، دا پایپونه واړه واړه موږ به دغه قیمتي شیانو نه استفاده نه کوو، موږ هغه واړو پایپونو نه یا واړه پلاستیکي کڅوړو نه چې کولی شي په کم مصرف باندې هغه جوړ کړي او د هر بوټي ته یوه یوه قطره اوبه ورسوي. موږ کولی شو د یو ټانکۍ سره موږ کولی شو چې ډېر زیات ساحه اوبه کړو او د حاصلات تولید کړو. که څه هم یعنې د یو کیلو رومي تولید لپاره تقریبا د اویا کیلو نه زیات موږ اوبه مصرفوو، ولیکن دغه قطرهیي سیستم هغه کړو موږ کولی شو چې لس دولس کیلو اوبه باندې موږ کولی شو یو کیلو رومي هم تولید کړو که چېرته یوه یوه قطره. ولې دا بیا مربوط کېږي د هر دولت هغه اقتصادي سیستم ته، مثلا د بیا کینو لپاره هغه څومره امکانات لري، څه رقم د بیا کینو دغه نظریات خپلولی شي، یعنی په دې کې دولت څومره رول لري، دولتي ځینې شرکتونه دي د توسیع مامورین دي دوی څه رول لري، څه رقم وکولی شي د بیا کینو لپاره د هغې د اقتصاد مطابق دا سیستم برابر کړي او د سبزیجات تولید کړي. ولې په مجموع کې موږ د سبزیجاتو نه داسې سترګې نه شو پټولی، مثلا رومي بانجان په خپل ارزښت لري، بادرنګ په خپل ارزښت لري، مثلا مخکې چې ورور ولې ګازرې شلغم یا داسې نور هر یو د تولید لپاره یعنی په جامع کې په ټولنه کې په یو هېواد کې هغه ته ډېره اړتیا شته چې باید تولید شي. ولې بله خبره دا چې دې بیا د تولید ساحه ته دې فکر وکړي، یعنی د مارکیټ هغه ته دې وګوري تقاضا ته څومره موږ کولی شو چې هغه تولید کړو. د ډېرې لویې ساحې د کارونو نه ډډه وکړي ترڅو په هغه صورت کې هم کولی شي چې دوی کمه ساحه وکړي او مؤثره وکړي او ښه تولید بازار ته هغه کې عرضه کړي، یعنی د اوبو مقدار به هم کم مصرف شي. په دې په یوازې دې چې مثلا که چېرته داسې تولید دی وکړي چې هغه دوباره هغه تولیدي مصارف پورا نه کی نو هغه هم د دیقان لپاره ګټور نه دی. چې تاسو زه ژوندی مثال درکړم، یو منطقې نه یو ټک باریږي د پیازو او په لاره کې ځي د مارکیټ نه خبرېږي چې مارکیټ کې نرخ څو دی، وایي دغه خو دومره پیسې کېږي، ولې هغه کرا دی نه پوره کوي. بیا د دې ور سره دا جوړه جو وایي وروره دغه د پکرا کې مجرا کړه او دا سبزي ستا شوه. یعنی د داسې حالت نه باید دا خلک ځوان وژغوري د مارکیټ د تقاضا مطابق کمه ساحه په معاصره توګه او د معاصرو ابیاري د سیستمونو نه دې استفاده وکړي. او بل دغه چې پخوانی موږ تاسو یو محلي یا د فولکلور هغه په اساس باندې معلوماتو په اساس لوی لوی دوی به جوړولي، هغه هم دا کولی نه یوازې دا چې خپله معاصر حاصل دغه نه نشو ترلاسه کولی، بلکې د نور بیاتونو په حق هم موږ مزور کوو. دا اوبه هم بې ځایه مصرفولي د دغه د جویو په وړکوالي لویوالي کې دوی باید څوک توجه کړي. او بل د جویو لویوالی او کوچنیوالی بیا مربوط کېږي د خاورې د ټیکسچر یا د خاورې د سایز یا د خاورې د ترکیب په اساس باندې. که چېرته دا خاورې متوازنې وي، سپکې خاورې وي، عضوي مواد کافي ولري، دوی کولی شي جویې خپلې وړې وساتي. او کله چې وړې وساتلې په اولو وختو کې ممکن اوبه زیاتې مصرف شي، ځکه چې دا سوري سایه کمې کله چې نباتات یا بوټي وده کوي، خصوصا د بانجانو کروندې، د رومیانو کروندې، همدارنګه د پټاټو، که چېرته دا سوری شي بالاخره د دوی د اوبو تبخیر سطح کمیږي او هغه اوبه چې دوی استعمال کړي دي هغه معاصره توګه د نبات په واسطه باندې هغه ګټه پورته کېږي او دیقان ښه حاصل ترلاسه کولی شي. نو دغه ځینې فکټورونه دي دیقان دا باید مد نظر ونیسي.
سلامت اوسئ استاد ساپی. استاد پوپل، که اوس هغه تراشو آلوګانو یا کچالو تراشو د تخمونو په اړه هم خبرې وکړي چې کوم تخمونه ښه نتیجه ورکوي، او تاسو یادونه وکړه چې د ښه تخم انتخاب د مرضونو او آفتونو له مخنیوي سره هم مرسته کوي. مهرباني. پوپل صاحب، او متاسفانه دی پوپل صاحب ټلیفون قطع شوی دی، خیر دوباره بل دوی سره تماس ونیسو. ور بشو استاد ظاهریان ته. استاد، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې به خبرې وکړو چې کله یو بوټی وکرل شي، مثلا رومي بانجان کله وکرل شي، د وخت انتخاب ډیر زیات مهمه ده. البته په دې کې شک نشته چې د افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري. ننګرهار یو ډول دی، فرا بل ډول دی، کندوز بل ډول دی، هر ځای هوا تودوالی فرق کوي او د کرلو وخت هم فرق کوي. که په دې هم خبرې وکړي، په تیره بیا سبزیجات خو خلک ډیر زیات هم نه کوي چې مثلا په سلګونو هکتاره کې دی یو څوک سبزیجات وکړي، ځکه چې دومره ډېر اوبه امکانات نشته. عموما خلک چې سبزی کری په وړو پټو کې نسبتا کری. نو په نورو دنیا کې دا رواج ده چې مخکې تر دې چې هوا برابره شي او دا سبزی وکړي، اولې په یو شیشه خانه کې یو بل ځای کری او قوریه یا بوټه بیا راوړي. هغه وخت چې هوا مساعد شو، هغه وخت په ځمکه کې ژدي و د دې لپاره چې زر په حاصل راشي. مهرباني، ستاسو نظر اورو.
مننه. خیر اوسئ. روبي بانجان په افغانستان کې په دغه شي چې تا مخکې تا وویلو په مختلف ځایو کې په مختلف اقلیم درجه حرارت پورې اړه لري. مثلا په تور د مثال که موږ کابل مثال ورکو، په کابل کې د کابل اقلیم د پغمان د ولسوالي سره فرق لري، د شکردري سره فرق لري، د نور ولسوالیو سره چې هم جوار دي د دو سره فرق لري. نو موږ په کابل کې هم په مختلف ټایبو باندې رومي کرو. رومي باید اول په بزغلی ورته جوړ شي، په د هوت پر درېمه باید هوت کې بزغلی ورته واچول شي، سوچي د عمل په اخر کې اقلیم ورته مساعد شي د رومي وکړي. اما په غرب ولایتو کې چې درجه د حرارت ته غرب دی، دا باید په مخله دال وتخه، دا باید قوریه ماده ته وي وي چې د نهال په بزغلی کې وروزل شي. په دال و کې دا باید صحیح کې دی الیسی دال و کوت لا غرب دی، دال و کې باید نه الیسی چې دا په عمل سره کې پر اصل رسید، ځکه په جوزا کې د اصل لیږي. جوزا په اخر کې درجه د حرارت تر 20 درجه سانتیګریډ جګیږي، وخت چې تر 20 جګ سر رومي د اصل لیږي. د اوس په کابل کې چې دی د ورځې کې فرض مثال 15 درجه ته ورسیږي پروانه کې هم د شپې درجه حرارت تر 28 دی. نو په دې خاطر رومي بیا سترکیږي. نو پاتې سو د رومي په هکله چې موږ په ګلخانه کې چې کری اوس په فراه ولایت کې ډیر خلک رومي په ګلخانو کې کری. په ګلخانو کې معمولا د قوس وجدي په میاشت کې کری هغه چې وخت تاره کری په قوس کې کری په جیب کې واچي دا وخت تاره کری په جدي کې هغه په ګلخانی کې یا گرین هاوس کې د پلاستیکی ګلخانی چالته دی رواج مونده لیدل په ګلخانو کې کری ودا په هوت کې دا پر اصل دی د دې اصل بیا بازار طرز کېږي تر جوزا پوری جوزا او سراتار پوری بیا په سراتار کې هوا چې ګرم شو خلک د ګرمۍ په خاطر چې ګرمۍ لښ کې د ګلخانی بغل خلاصي سربیره پر ګلخانی ګل اچوي لای اچوي چې هغه شدت د مری کم کې چې دا د اصل ونل ویږي هغه اصل دوام کوي تر سراتار پوری بیا په سراتار کې اصل لږیږي سراتار اسات کې خلک په ګلخانی بشي تولوي بیا دوم فصل کری بادرنګ کې ځکه د جیمی فصل لاندې اما پات سو په یخ منطقو کې لکه کابل غوندي ځای کابل لوګر پروان کاپیسا سمت شمال اکثر ولایتونه چې هواي نسبتا سړې دي وخت چې دا دی د عمل په اخر کې او په ستر کې نه حال د پتاهي کې کښې نه وي دا ترجمه پوری حاصل ورکی څو چې یخ وي څو چې د میزان په اخر کې عقرب کې یخونه راځي یخباندان کېږي درجه حرارت هر زمان چې تر شپارس چټسو رومي دا اصل لیږي وخت چې تر لاس چټسو بخي هغه ختم کېږي یخوي نو رومي ته بهترین درجه حرارت د اتل څخه تر چلر وش درجه سانتیګرد چې دغه حرارت کې پر اصل رسی بهترین حاصل دنیا ختم کېږي کتر و وش جکسو هم اصل موږ نه اخیستلې کتر اتل چټسو هم اصل اصل کمیږي شا اصل نه ورتي نو رومي به دا افغانستان کې چې ورایټي ګانې چې د خارج شرکتو په واسطه راځي اوس خلک دومره مسلکي سوي دي چې بيخي خپل اردار ورکی د مختلف کمپنیانو څخه یو کالي وکړل چې شاو اصلي ورکی هغه پاکټ ورکی شرکتو ته شرکتونو برته دغه رومي د نور ځای خرایوي با یو د رومي پاکله په فرا ولایت کې دا چې په ګلخانو کې کرل د څو د قانون څخه پښتنه مو وکړه چې تاسو ته هم د کم ځای راوي د شرکتو څخه راوړل ځینې د ایران څخه راوړل دوی د معتبر کمپنیان څخه روسي کمپنی د چینایي کمپنیانو څخه دا رومي راوړل سالار په نامه هغه بهترین اصل یې ورکول ځکه هغه د انتقال د پارکوس یو تکلاکو انتقال یې اسانه وو و رومي خو ډېر انواوې لري رومي چې موږ د پروسس لپاره کړو چې رو بودا شي جوړ کړو هغه نرم رومي کرل کېږي هغه رومي چې د انتقال لپاره لري مارکیټو ته وي باید کلک وي چې اسانه انتقال شي و رومي هم ځای پاخه نه شي چې د پاخه سو انتقال مشکل کېږي و رومي باید تل په جالیګه کې یا کارتنو کې چې څوري د جریان د هوا ولري انتقال شي دا رقم چې په پلاستیکو کې چې یو من اچ وی 15 وکیلو روي تکابل پوری دا خرابېږي ضایعات ډېر دي هغه چې په جالی کې وي که تاسو متوجه شئ چې په ژمي کې د اوسایډ مملکتو څخه د ایران او پاکستان څخه چېرېمي افغانستان ته راځي په جالی کې راځي دا جالی لاس کیلو وزن دې هغه نه خرابېږي یو کرومي کلاس دی وبل جالی د چوکاټ دی هغه باندې د بل فشار نه راځي په افغانستان کې ټول ترکاری او سبزیجات په دغه ستونزه باندې انتقالیږي یو پر بل وړي خصوصا د برګي سبزیجات دوی ژوندۍ دي تنفس کوي وخت چې دا یو پر بل راغی حرارت تولیدوي دا ټول خنڅاکیږي خصوصا بامیا په د بوجیانو کې چې یخ ور باندې پرینځ دي چې لاس دننه کې لاس سوځي اما دا نیمه خرابېږي اما دا باید چې هغه سابه چې رنګي زرغون دی کلوروفیل لري تنفس کوي دا باید په سړه شکل انتقال شي د شډیر وزن یو پر بل رانیږي ته موږ په علاقه ویني چې د 200 300 د لپاره یو پر بل وبدو لاس لاندې تر پالک لاندې نه بس لاس وځي الاتی دا چې د تنفس کې دا تنفس د موید ګرمۍ وخت ګرم کې خنسا کیږي نو پاته سو د رومي پاکله رومي د وګو پاکله چې تاسو اشاره مخکې وکړه رومي په عمل سور کې وبل شتاره غړې ځکه اقلیم هم یختار دی بارندګي هم ستر رطوبات هم ستر اقلیم ډیر وچ نه دی وخت چې پاس له جوزا څخه جوزا او سراتان او اساس کې مخکې په 15 ورځې کې یافتي کې یو روبي دی، دا باید په 3 ورځې کې وبسي، په 3 ورځې کې دا باید وبسي. کاویری قطرې مخکې استفی سابلو قطرې باید هر ورځ وبسي، هر ورځ لږ لږ وب باید لړسي چې هغه خپل رطوبات وساتي. نو دا په ګر باید په ګال سپافتي کې وبسي، دا په 3 ورځې کې وبسي، په 3 ورځې کې دا باید وبسي. که خورې کلاکه خوروي کلی خوروي هغه ډیر اوبه خي ډیر وخت خپل رطوبت ساتي، ولناسه کې هغه ریګ ولري ریګ ته وي څنډې لومبي هغه اوبه نه ساتي، اوبه ډیر جذبوي، اوبه ضایع کېږي د ځمکې څخه وځي. نو په دې خاطر هغه باید ژرتاره وبسي، هغه په 2 ورځې کې وبسي، هغه کلی وي په هفتې کې ور وبي، دا باید په 2 ورځې کې وبسي.
ډېره مننه.
کچلو په اکلام معلومات ورکم که اخر کې بیا
کلن دوه وایس مهرباني د کچالو په اړه کلن دوه وایس کچالو لپاره هم دا خبرې چې تاسو د
کچالو چې د یخ منطقي د متدله منطقي بوده د امریکای جنوبي څخه راغله د ټول دنیا د دنیا ته دا انتقال شوی، اما په افغانستان کې په هر منطقي کې چې کچالو اقليمي یختره وي د شنتې جوړ کې په څه خاطر
لکه بامیان
په دې خاطر نه دي، او لکه بامیان غزنی دا د شپې د خو اوا ساړه دی، وخت چې درجه حرارت تر 40 درجه ساتي ګر چټسو دغه مواد غذایی چې د ورځې په پاره کې د پاره د تاریخ جوړیږي دا د شپې ذخیره کیږي په مصرف دز دي. که درجه حرارت د شپې د خو ډیر جګ و تر 22 درجه در 20 درجه سانتیګریډ او دغه مواد غذایی چې د ورځې په پاره کې جوړیږي د شپې مصرفیږي.
بله سر
دا چې مصرف سو ذخیره ته شیدا پاتې دي، دا یو لکه یو ماته ده چې یو دکاندار د ورځې آیډ 20 روپۍ وي 20 روپۍ مصرف وي هغه به کیږي که چېرته دا راکړې.
ډیر مننه، سلامت اوسئ، کور ودان، سلامت اوسئ زایریان صاحب. استاد پوپلو بخی چې ستاسو ټلیفون قطع شو، هم د کچالو په ارتباط ما د تخمونو پښتنه کوله، د تخمونه تاسو مخکې اشاره وکړه چې تخمونه ډیر مهم دي، خصوصا د دې لپاره چې یو بوټی یو سبزی مرض ونه وهي یو آفتونه یې ونه وهي نو تخم ته باید ډېره توجه شي. زمنن دا هم که وایس چې په افغانستان کې څومره تنوع ده د تخمونو په برخه کې، نوي تخمونه از میشت کیږي او کنه کیږي؟ مهرباني
جناب چاروان صاحب، دلته پوهان وجود لري، ظاهریان صاحب ستاسو د تخمونو په اړه به لمانه غ ډېر معلومات ولري. زه فکر کوم د کچالو اړوان موږ په تخم کې ډېر مشکل نه لرو، خپل محلي کچالو څخه تولیدیږي، د راتلونکي کال نه د بزګران کوي سي د تخم لپاره غنه کچالو بیل کی تیبرونه بیل کی، نو اړتیا نشته چې د نورو ملکونو نه د کچالو تخم راسي، او دا معمول هم نه ده. بزګران کوي چې زه کیفیت لرونکي تخم خپل تولید کړي او د راتلونکي کلونو لپاره غوښنه استفاده وکړي. یو کچالو افغانستان کې معمولا د دوه ډوله کچالو، یو سر کچالو دی او سپین کچالو، دا ډیر معمول دی. معمولا لکه څنګه چې ظاهریان صاحب ویلي، د سړو متدلو منطقو کې کچالو کرل کیږي، لوګار، میدان وردګ، بامیان، پروان، همداسې نورو ولایتونو کې دا ډېر معمول دي او بامیان پکې ډېر شهرت لري. کچالو په تخم کې موږ ډېره ستونزه نه لرو.
مرض په ارتباط کې تاسو خبرې وکړئ چې تخم له مرض سره څومره ارتباط لري، کوم تخمونه یې فکر کوئ، یا کوم ډول کچالو کم مرض وهي او کم آفتونه لري؟
څاروان صاحب هم دې ته راتلم. کچالو د تخم د کرلو وخت یو طریقه سه ډیره معمول ده، او موږ تاسو شاهدان یو، اکثره بزګران د کچالو غوټي چې اخلي د کښت وخت دا ټوټه ټوټه کوي د چاقو په واسطه باندې. دغه علمي نه ده، او د علمي له نگاه نه موږ اکثره دردوو، او موږ بزګرانو ته وایو چې تاسو د کچالو غوټي یا ټیوبر سلامت کینوي په ځمکه کې ترڅو ناروغي ونه وي. نو کله چې موږ د بزګران کچالو قطه قطه کوي، نو همدغه لار خلاصوي میکروبونو ته، چې همدغه وخت کې میکروبونه داخلي دي. نو هغه د دې موږ بعضي تخمونه هیڅ نراشنه کیږي، او هغه یادش نه کیدونه مخکې همدغه پارچه دې تخم سه کچالو سه دې زمکه کیږي، هغه غندکیږي خو یا ورستیږي خوسا کیږي. زینه بکتریایی ناروغی دی سی پامدغه وخت کې د تیوبر دوی زخمی کی د کچالو غوټه دوی قطع کوي پامدغه وخت کې دوی تیوبر ته داخليږي چې به ورسته په سیستمیک ډول نبات پر حمله لاندې راولي. دل څنګه نه بیا ډیر ویروسی ناروغیان دي چې هغه هم د تیوبر په واسطه باندې انتقالیږي. بعض تیوبرونه په خپل ځان کې د تیر کال نه ویروسی ناروغي ویروسونه پکې شتون لري، نو هغه چې کله په چاقو باندې پرې کوي دغه چاقو دوی نه تعقیموي او په عین چاقو باندې دوی هماغه څومره ځمکه لپاره چې دوی تخم بیل کړی ده هماغه ټول په هماغه یو چاقو باندې پرې کوي، نو همدغه چاقو په وسیله باندې ډېر ویروسي ناروغیان دي چې هغه یو چیبر نه بل چیبر ته انتقالیږي. نو هماغه داسې موږ اکثره وګورو چې په کچالو کې ویروسي ناروغۍ زخت زیات دي، مخنیوی هم د ویروسي ناروغۍ ډېر مشکل ده. نو په تخم کې موهغه د موږ سپارښتنه دغه د بزګرانو ته مو سپارښتنه ده ستاسو تیبرونه مه قطع کوئ. کله مو چې حاصل غونډ کړي نو د راتلونکي کال لپاره هغه تیبرونه چې د هغوی سایز د 30 تر 50 سانتي پورې ګرامه پورې وي د هغوی وزن دغه چې هغه په یو شرط باندې چې د ناروغه بوټو نه هغه راغونډ شوي نه وي، ځکه که بوټي په ویروسي ناروغۍ باندې اخته وي نو د هغوی تیبرونه معمولا ډېر واړه واړه وي. نو بوټي باید په هغه کې په پټي کې
د ناروغي نښې معلومیږي کېدای شي یو بوټي کم آفت وهلی یا مرض وهلی وي ورته معلومیږي د کروندګرو ته چې دا بوټی سم نه دی دا مشکل لري؟
بالکل څاروان صاحب، موږ اکثرا د بزګرانو ته توصیه کوو چې تاسو دغه مثبت سلیکشن پازیټیو سلیکشن یا نیګیټیو سلیکشن دا په خپل پټي کې وکړي. هغه بوټي چې هغه ښه نمو لري تارو تازه دي رنګ د پاڼو یې صحیح ده او بوټی ښه صحتمند ښکاري هغه تاسو مثبت نښه کوي او یا که چېرته منفي نښه کوئ نیګیټیو سلیکشن. هغه بوټي چې د هغوی د پاڼې راتاو شوي وي پاڼې زیرې وي پاڼې غونځې وي پاڼو رنګ طبیعي شکل نه لري که چېرته مثبت سلیکشن دوی نشي کوئ نو هغه بوټي چې ناروغ دي هغوی د په نښه کوي د هغوی تخمونه دي علیحده راغون کي او هغه د بیا د راتلونکي کال لپاره د تخم په شکل نه استفاده کوي او هغه چې هغه صحتمند دي د هغو نه دي هغه واړه واړه تیبرونه چې هغه مخکې چې ویلې د 30 تر 50 ګرامه وزن ولري هغه ښه مارکیټ هم نه لري څوک یې اخلي نه، نو هغه کوي چې د راتلونکي کال لپاره همدغه وساتي
ډېره مننه
او راتلونکي کال ته یو کړی نو د ډېرو ناروغیو مخه به په دې شکل ونیول شي. بل خبره چې د هغه د تاروان سه د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تخت د کښت طریقه ډېره مهمه ده، د دې پوسټو جوړو جوړول ډېره مهمه ده چې اکثرا موږ توصیه کوو چې تاسو د جوړو پوسټې شمال او جنوب جوړ کړئ چې تر څو پورې له یو خوا پکې هوا وچلیږي ځکه چېرته که هوا نه چلیږي نو اکثرا فنګسي ناروغي هلته زږ زیات په هغه کې لیکل لیدل کېږي په بوټو کې، نو که هوا وچلیږي نو د بوټو اکثرا دا ناروغۍ پکې ډېر بیا کمې وي او له بل طرفه د سهار او د ماسپښین لخوا به پوښتې ډېر ښه لمر اخلي بوټو ته به په کامل ډول لمر رسېږي، نو چې کله بوټو ته ښه لمر ورسېدی او له جریان د هوا پکې و نو د ناروغیو تر ډېره حده د ناروغیو مخه نیول کېږي. او بله مهمه خبره د بوټو ترمنځ فاصله ده، دغه فاصله اکثرا بزګران نه مراعت کوي چې اکثرا محققین دا پیشنهاد کوي چې د رومي بانجانو د کچالو د بوټو ترمنځ فاصله د اقل 40 تر 50 سانتي پورې ته نظر په نظر کې ونیول شي او دا مې فرق نظر دغه تخم ته او رایتي ته. بل مهمه خبر د شاخه بوري ده چې دا کوم څه وایریان شته کې دې ورته اشاره وکړي. په رومیانو کې شاخه بوري ډیره مهمه ده، هغه خاکونه چې په یوه سیدا میوه نه کوي ګل نه کوي هغه اضافي خاکونه کم کړو موږ به د لمر وړانګې وکوي چې لمر وړانګې د بوټو ټولو برخو ته ورسیږي او همدارنګه به د هوا جریان هم پکې پیدا شي او له یو طرف نه به حاصل زیات وي له بل طرفه به موږ د مرضونو د ناروغیو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کورودن استاد پوپل، استاد ساپی تاسو په پیل کې د پروسس او بستهبندۍ خبره وکړه که په دې برخه کې څه پکار دي؟ حال دا چې د افغانستان اکثره دا سبزیجات ارګانیک دي او دنیا کې شاید ډیر طرفدار ولري، ډیر اخیستونکي ولري. ما خو هیڅ ځای د افغانستان د بادرنګ او د رومي بوی احساس نکو، همغه سه خواندور می بل ځای ونه لیدل. که په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ چې څومره امکانات شته په افغانستان کې چې په دې برخه کې کار وشي او نړۍ ته صادر شي.
ډیره مننه. څنګه چې ما مخکې هر څه وکړو چې د سبزیجاتو تولید اکثرا د مارکیټ د تقاضا په اساس کیږي. مارکیټ چې څومره پرمختللی، څومره یعنی د ښه امکاناتو څخه برخمن وي، د سبزیجاتو نه ښې ګټې ترلاسه کړي، په هماغه منوال باندې دقانین هم تشویق کیږي چې هغه تولیدات دې ته وړاندې کړي. په افغانستان کې لله الحمد شل کلو په موده کې تقریبا یو څه پرمختګونه رامنځته شو. مثلا د سبزیجاتو تولید هم تازه مارکیټ لرو، دا هم وچ مارکیټ لرو، دا هم د مثلا د اچارو د دې شانو مارکیټ پکې فوق العاده زیاتو. که تاسو فکر وکړئ زموږ په ګاونډي هېوادو کې تاسو لاړ شئ، یو بوتل پښتنو کې په پاکستان کې یو بوتل د اچارو چې د بادرنګ تریواړی وای دا امپورټډ دی، که چېرته هغه لوکل 200 روپۍ دا 500 یا هم چې ګوري د افغانستان، دا د افغانستان لپاره لویه خوشبختي ده. که چېرته دغه شرکتونه نو متاسف په تاسو سره باید ووایم چې شرایط لږ سره خراب شوي دي. زه فکر کوم مارکیټ کې لږ ادلون بدون لیدل کېږي. که چېرته په همدې منوال مخته لاړ شي، زموږ یقین دې ته آماده دي چې هر نو تولید په هر وخت کې دی څوکې بازار ته عرضه کړي. یعنی اصلي تقوه د بازار د خوا کېږي چې د دې وچ محصولات، د دې تازه محصولات، د دې اچار شوي یا کینشمي محصولات دا څه کې بازار ته دی جذبي. ولې داسې یو ځینې ستونزې لکه پخوا چې وې لږ رفه شوې وي او اوس د دې نه وروسته نه پوهېږي چې څه به وشي. هغه به دا و چې د پېښور نه د تجاران به راته دلته د افغانستان سبزیجات به واخیسته مخکې د کرلو په وخت کې، دا لا حاصل به نه و رسېدلې. مثلا پیاز به واخیسته په 500 کلدارو باندې، کله به چې پیاز ورسېدل حاصل به هغه شو، پیاز به 200 روپۍ او ده به خپل حاصل ټولو دېقام به مونته تلو شو ولې، ځکه موږ خپله په خپل مارکیټ کې داسې امکانات نه لرو. کله الحمد ځینو محصول په واسطه باندې موږ ځینې د سړي خونې جوړې کړې، ځینې د پروسس طریقې د مخکې چې استادانو عرض وکړه دې طریقو ته خلکو ته دا طریقو یعنی ښودنه وشوه. نو دې لږ د پروسس طریقې زده کړې، که چېرته دا د پروسس طریقې په هماغه منوال پرمختګ وکړي، زموږ محصولات څه شی کېږي، نور هم تقویه کېږي، یقین هم نور هم تشویق کېږي، تولیدات هم نور وده کوي. او موږ کولای شو چې هر ډول په هر موسم کې حتی په پچمي کې هم موږ خپل تولیداتو ته ادامه ورکړو، ځکه موږ دا امکانات لرو چې مخکې مې عرض وکړ موږ د خپل اقلیم په اساس باندې موږ چې جلال آباد، لغمان، کونړ، خوست، کابل یعنی په هر موسم کې موږ کولای شو تولیداتو کو ازمو مارکیټ مجبور وي. ولې صرف امکانات دې ته دي چې موږ وکولای شو د خپل مارکیټ یا ټکنالوژي یا امکانات چې موږ دا پروسس کولای شو دا په لاس ولرو. نو که څه کوم مذهب د لپاره تولیداتو لپاره
سلامت اوسه پوهان صاحب ساپای ډیر کم وخت لرو. پوهان صاحب ظاهریان مخکې استاد پوپلو ول چې د بوټو پانی خراب پانی باید لری شي، ډیر وری وای دا کله چې پانی وچ سی وای دا د خپل بوټي ډیر انرژي مصرفوي او زمنن خشاوي ته ډیر اړتیا ده. په ځینو یوادونو کې د دې لپاره چې د خشاوي مخونی نیولې وي یو تور پلاستیکي ډوله ټوکر په غوړوي په لاندې چې هیڅ نور واشش نه نشي. که په دې اړه لږ څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي او داسې لاند.
بالکل درست دی. موږ هغه پلاستیک چې تا ویل د مالچ په نامه یادیږي، کیږي چې پلاستیک وي، کیږي چې د شالی بوس وي، واښه وي، هر شی چې امکانات په محیط کې وو اوار کې، دغه پلاستیک موږ ډېر په مختلف ولایتو کې نمونوي کار کړی، په مزار کې، په جلال آباد کې، په رومیانو کې مو کار کړی زیات. دغه پلاستیک چې اوروي پر مځکې بیا دغه بوټي ځای سوری جوړوي، ریبوټیک شینوي، دا بیخی ډیر ښه نتیجې ورکوي. نن ورځ په فراه ولایت کې دوانی په دغه شکل کری چې جوکه جوړوي، په جوکه کې پلاستیک اوري، پر پښتو جوکه باندې هغه د سپین پلاستیک اوري، تر هغه لدی واشه لمن ځي، هغه حرارت چې دې سو خود به خود هغه سوځي. د صرف د نال ځای چې کور جوړوي په ژمي کې دوی چې کری په اخراب کې زمانه چې دوی 15 سانتی ته ورسید، بیا هغه ساری پلاستیکی سوری کوي، نال تربزی بیا شاوخوا خوري اچوي، نور پلاستیک هوا د پمځکي کال تر اخره بیا په جو کې هر ځای پلاستیک سره کې چې اوبه لري لرسي. اما وخت چې موږ مالچ د رومي لپاره استعمالو یا باید د جویه په شکل استعمال شي چې کفکي په نامه یادیږي، یا دا چې د آبیاري قطرې په واسطه پی تر پلاستیک لدی دي سوي ورسته موږ په هوا رمځکي کې بیا دا مالچ پلاستیک ور باندې هوار کو ډیر ښه نتیجه ورکي، هم رطوبت ساتي، هم ګرم ساتي، هم د وښو د ودې څخه مخنیوی کوي. مخکې تا د کچلو باندې وښخېږم که وخت نه
متاسفانه نور وخت نه لرو، په راتلونکو اونیو کې به په کچالو مفصل خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه کور ودان پوهان ګل احمد ظاهریان، پوهان ذکر الله ساپی او استاد نور احمد پوپل چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي راډیو خپرونې 40 ساعت اورېدای شئ.